د دغه هیواد اقتصادي ځوړتیا یو پیلامه هم بلل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ رادیو خبرونې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې څپو بیا د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې لري. اوس هم خبری برخه پای ته رسوو. لجمنې سره راځو د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو راڅرخي.
آزادۍ رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپو ډاکټر عبدالرازق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رډي مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسېدی د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنی دو سرا اوس د سړک په غاړه من تو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکه په دویمه برخه کې به د هغه د درې او نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یاد ده چې د خپل ځین د برده دی د خپل ځړه. هغه کسان چې د خپل ځړه برده ګاندي دي مړیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی و، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی و، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی و، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو له مخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو له امله د قوس میاشتې په 14مه نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی و چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو تر څنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین مانز غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناوو وروسته در محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی ګوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا در محمد ګوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پیژندل شوی علمی شخصیت ژبپوه او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 30 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښاد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د حاجي عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په اته کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1908 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ سو. استاد پالوال په 1908 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل سو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی و او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقي وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه و چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې و د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل و چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لېرې لېرې و او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده په دې کې ډېر کړ. په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو فکټوریزه شخصیت و، ښه لیکوال و، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژبپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قران مل مرحوم پالوال څو اړخي شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره ستر ځای بولي.
هغه ولیم شخصیت وو، پوه شخصیت وو، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنی انتروپولوژیست وو. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې مرز مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل، په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې سارے د مملکت په سطح باندې نمل مې دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبرې کولې او له دې څخه په یو شمېر ژبو ژباړې هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکی شیرشاه رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نه یوازې پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو من ژوندو ژبو باندې چې هغه د فامیلي ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډېر مخلصانه کار کړی دی او ډېر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډېره پاته ده او رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ده د ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ځینې یې چاپ دي او ځینې یې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډېر ګټور وي.
استاد پالوال ګڼې رسالې او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثارو شمېر یې تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار یې معیاري پښتو، موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند وروستي کلونه په ډېرې بېوسۍ کې تیر سول. هغه 15 کاله په یوه تیاره او نمناکه خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره یې څوک نه وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیره اونۍ له لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ تر څنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری و، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د ارواښه د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر، کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی، هلته د دوی استوګنه وله. د دوی نیکهګان ډېر پخوا سوهلي پښتونخوا د ژوب ښاله راغلي وو او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اګست 1928 کې عمر ګل اسکر زېږېدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوري له لورلایل راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته 19 مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شعبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کوي او د 6 کاله پوره کېدو بعد په 2008 کې ریټایرمنټ واخیستی. د دې تر څنګ عمر ګل اسکر پرله پسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډېر پروګرامونه د ده د قلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو دپاره چې دی د ډرامې لیکلي دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاته وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګري لیکوال یو ادبي څانګه خلاصه کړه. دا ملګري لیکوال دغه وکړو چې 15 کاله پرله پسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې، چې زه خپل هم د هغه ممبر پاته سوی یم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زه دا ووایم چې روزل سوي دي. ځکه دا ناست چې به کېدې، دا داسې ناستې وې چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د بهر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر وبر څه چې به هر څوک راتلی، هغو به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه به دلې، په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی څو واره د دې صدر پاته سوی دی، مرستیال پاته سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، کوم رپورتاژونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا ورسره ونه کړه او هغه دغه پاته سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادي رول دی چې د 15 کاله پرله پسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د ده سره نږدې وخت تیر کړی دی، یوه غونډه د نه پرېښوله چې د ده وس رسېدی د هر د پښتو دپاره چې به کوم کار کوي د هغه غونډې ته ځان رسوي. که به یو د خوشحالي موقعه و، دلته ځان رسوي. که به یو ملګری ناجوړ و، د هغه پوښتنې له بتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښه د اسکر شاعر و، شعري ټولګې چاپ وې. که په شعر تبصره کېږي، نو تاسو د هغه په شاعرۍ کې کوم رنګونه وینئ؟
د شاعر په حیث عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګې چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه د څنګه د یو باعمل صوفي هم و، ځکه د ده په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده، د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې دي.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې. د یو څېړونکي په توګه کراته ووایئ، تاسې د ارواښاد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
سیرنیس کار په حواله به زدا وایم چې د لومړی کتاب چې ورنسی و چې د کوټي اکیډمي له خوا چاپ سو ورنسی زموش په سیمه کې ترینو متوای او ورنسی هغه لهجه ده چې زموش په سیمه کې ویل کیږي او د پښتو ژبه د مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره نو د یو دغه اثر چاپ سوی دی دویم د نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی خاطرې او نظرونه د هغه په کتابو باندې سریز دي یا کومې تفسیرې چې دي هغه در اخیستې دي هغه چاپ کړي دي دوه کتابه د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادي احکام چې کوم دي دغه دوه شعري مجموعې سوې او څلور کتابونه دغه دي نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو له دې سره د ده په سوو په سوو په زوم د سوو سره هم زیاتې دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې د ویلي دي یا په خلکو په کتابو یې تبصیرې کړي دي یا یې سریزې پر لیکلي دي هغه ناچاپ پاتې دي
ډاکټر صاحب د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده تاسو به دا کالمونه هم لوستي وي په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي
شاغل عمر ګل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي حالې ځلې کولې او دا بنیادی طور خود شاعر و خود آغا ورسته چی ده کم کارونه کردی دی آغا دمرا بش پڑکار ده کردی دی او دم امرا آغا اکتیو جوان چی مجو توایو تیر کردی دی چی آغا مشپل پسیمه کی پا دیر کم خلقو کی وینو ده ده لوی زنگرنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي هغه د کوټي په اردو ورسپانه جنگ کې پرله پسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه دا کالم 15 کاله وچلې دی په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې په شمالي پښتونخوا کې په کراچي کې تر دا هاند پوري چې د افغانستان څخه کم میلمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی نو ټول هغه کم غونډې چې به کېدې یاد غونډې به کېدې تازیتي غونډې به کېدې یا به چې کم میلمانه تو دا غوسره به ناست کې دي یا په کتابو به تفسیرې وي نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کال هغه تاریخ دی چې د په دا کالمانو کې خوندي دي او پر لپسې یو سړی چې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی نو په دغه د په کالمانو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړ خزانه ده چې زموږ تیر تاریخ موږ ته رايادوي اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندي هم دي د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه د اکیډمیانو کار دی او دا هیله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدای سي چې د دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی
مننه ورسته پښتنه مودا ده چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنور جلا کاوه
که په مجموعي توګه ما څه خو پښتل سي چې اسکر صاحب کوم ځانګړنه تا ته ډېر اپیل کوي نو زه به دا ووایم چې پر له پسې و نورو ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورځپاڼې له لارې دا د داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دی ولې دا ورځپاڼه داسې وله چې د 15 لکه سې ونیسې 15 لکه کسانو دا کتله نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارس چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډېر لو ځانګړنه ده دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده هغه د هیرولو نه دی او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی هغه وخت د ځواني ول او حالت خپل روزنه هم کېدله نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه دایسې په جنبش کې وساتي دایسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې د خپل کام د خپل ادب د پاره کار وکړي هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند در پای پوري د هسي جاري ساتلې خو په ډېر خوشنۍ سره چې د ته د سرطان ناروغي ول او 15 میاشتې مخکې هغه موږ رو تشخیص کړی ول خو دوی خبر کړی نو د مرګ څخه 3 ورځې مخکې هم زما د سره 2 ورځې پر لپسې ملاقاتونه وسو په ډېر ښه انداز باندې د ژوند د اخر پورې هم اوف او نو کړو چې یا زه ناجوړیم یا دغه یم. او پرون په 13 دسمبر چې دی وفات شو، تر اخره پر موږ ورسره وو او د کوټې چاونۍ په قبرستان کې مې و خاورو ته وسپاري، او دا وخت موږ د ده په فاتحه ناست یو، او د ده یاد د ده ادبي خدمات په تل زموږ په زړونو کې خوندي وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
افغان هنرمندان وایي د طالبانو له بیا راتک سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوپ شوی، او دوی مجبور دي چې موسیقي پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو او یوې مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نورو هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې په اړه سوچ هم نه و کړی. د دې هنرمندانو له ډلې یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې یې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکي فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه 2 میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې 3 ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، 30 کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما 3 ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه کولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ 4 نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او 100+ اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلوېښت کاله 3 سلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقی ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہونا تو اجازہ بھی ہے وہ معنی نے بھی اوسر مقصد جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کہ اخبار زمک کارنا تھا تصویر اسلامی حکیمیت تھا اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی بیت مقتول اتباع کو نو کم سے اسی غیر شرعی اجازت شریعت اور کرنے بھی افغانان بیت مختصر موقف ذکر بھی سیدھا مسئلہ تھا افغانستان دے شریعی نظام دے حکیمیت کے دور پار ڈیر قربانی اور
خو استاد کمینگل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 3.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي چې په تیره خپرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلي سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګر چې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې اولاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټی، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نه تاسو ته، که نه موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مزکه په مخ له دغه شته غونه سره په خلاصي دی دی وستره سمپونه چختان کیږي. د هر شیبه داسې غنی چې دی په ډیر یو رنگینه نا تمامه سمپونه کې واقع ده، په داسې دی غونه په داسې سر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څونه وړي، یو ډول تقدس ورکوي د غونو ته، چغو ته، نارو ته. دیوی سایری له چرچر نه نیولې بیا دی پشی تر یو میاو پورې، بیا دی ماشوم تر یو خواږه آغ آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ذهني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډیره واړه و، څوک بل ډول تفسیرې روانخلي. مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ور سره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درځم چې دا په متن واړه وتي نه شي اړولی. نو دلته ده چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریختینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمومي هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده، موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نسته. زه مې دا اوس دلته مسای کوي راوی ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دې په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان مې زه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډل راوباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومان چې خوښوي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و ده بیدینی ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي ده زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر. وقتی چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد، موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس دا خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي و هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپېژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یوه وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي، ډېره مستقیمه نه وي، ډېره عادي نه وي، یعنی یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي، او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته، هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي، او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه، هر څوک دا نشي کولی. که یې نشي کولی، کوم عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي.
دا کتابونه د هر انسان لپاره دی چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره پروغه کیسی. دا د هر چا لپاره دی، د هیچ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نسته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواس د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه، فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی را سره کړې وه چې قطع نه ولوستی خو هغه لیکلي و دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوست زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري خو ورباندې کامل لیکلی وي چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تاته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر را کړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پرد څه سه؟ ادبي پوهه ډېره ښه ده خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق قوت ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کړه زړه دغه کړه انسان. زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده ده یا د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه برده ګان دي هغه ډېر خوښېږي. او زه خپله په دې هڅه کې دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي. دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی ده چې خدای شته. او نو د هیڅ چې لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده. موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کارنشوی، درمیش پنکای چشوی، رملار لطار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکه کاغ کڑنگی شوی تور وریزی ٹنگی شوی لار که کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبدی ترشپولا روغ نورسی ٹولا د تیاری لخوش ویری زاری و چاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی در میش پنکه چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحون پا چجو که زر چودون که شان مزل ده ملپ مل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شتا نه رهبر باندې باور شتا د رمیش پنکه راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یې دارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې
درمیش پنکیا چشوی تا چی پری خود لالاڑی شنی بی دیاش وی خور شاڑی پختون خوابان دی تورتم ده یو بی شور شان ماتم ده غر و سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا د شپیلی ساز شتا یو نا چپ خاموشی ده جب پری ده غگ بندی ده رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه یا چشوی در امیش پنکه راشا دمروز لونو مسیحا شا بیادی گوتی پشپیلی کا تری نتل خوشالی کا جنی جون پگڑا کا نوی جون پک پیدا کا بیا دی وچڑ را گنا را نو چند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانوی وش غورا زما دوسترگ چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکه چشوی
حسین حوض الجنا وینی مبادی دلت حلت دا بیان دا